د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي روسیې موافقه کړې ده چې د مسکو غونډې ته د لا زیاتې تیاری او موثریت په خاطر دې دا غونډه وځنډول شي. همداراز واورئ چې افغان حکومت هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې د مسکو غونډه به وځنډول شي، څو افغانستان او روسیه دواړه د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړي. اخواته روسیه او تاجکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې هوایی بریدونه کړي دي، او دا بام واوري چې د ملګرو ملتونو څېړونکو غوښتنه کړې چې د برما د پوځ شپږ لوړ پوړي قمندانان دي د جرمونو په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. بشپړ خبرونه باورې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوي چې د مسکو غونډه به وځنډول شي، څو افغانستان او روسیه دواړه د دې غونډې لپاره چمتووالی ونیسي. دا خبره له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي. ارګوایي ولسمشر غنی نن مازیګر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې روسیه د سپتمبر په 4 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د هغه غونډې کوربتوب وکړي چې وسلوالو طالبانو هم پکې ګډون تایید کړی و. افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې مسکو غونډه کې برخه نه اخلي. همدانند د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وویل چې دوی د هر هغه هڅې چې د افغانستان د سولې لپاره کیږي قدردانۍ کوي، خو دا هڅې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
خواسته ارزوی مردم افغانستان مبنی بر تامین صلح بر جای خود باقی است. نوبت کشورهایی که در این راستا زمین سازی میکنند ما ممنون هستیم، اما در عین حال
خاغلی عبدالله اول چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه پر ځای ده، خو موږ د هغه هیوادونو منندوی چې په دې برخه کې زمینه برابرې، خو په عین حال کې د سولې د پروسی حاکمیت باید د افغانانو په لاس کې. دا ارګی اعلامیه وایي چې ولسمشر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسیې د دولت د هڅو قدردانۍ وکړه. ویل چې د کابل په دویم کانفرنس کې د سولې هر اړخیزه طرحه چې د افغانستان د خلکو بېلابېلو اقشارو په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې ده، دا پکې څرګند اصول ټاکل شوی. ولسمشر غنی په دې خبرو کې ویلي چې په دې خاطر اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سولې د پام کې ونیول شي، او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږي ورته امادګي ونیول شي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د ارګ د خبر پاڼې په وینا تصمیم نیول شوی چې افغان لوري لخوا او د روسیې لخوا د لا زیاتې امادګي او موثریت په خاطر به د مسکو ناسته وسنډول شي، تر څو دواړه هیوادونه په ګډه د دغه ناسته لپاره چمتووالی ونیسي. افغانستان او د روسیې دولت به په ګډه د دې ناستې د مدیریت او کوربتوب چارې په غاړه لري. همدارنګه ویل شوی دی چې په دغه موده کې به د افغانستان حکومت په کور دننه سلام مشورو ته دوام ورکړي. تاسو لازادې رادیو نه خبرونه اوري. روسیا او تاجکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې هوایی بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت نن یو روسی خبری آژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان افغانستان پولې ته څیرمه په دې وروستیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي ترسره کړي. همدارنګه دوشنبه کې د تاجکستان د پولیساتو ادارې هم په دې اړه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایی برید نه دی ترسره کړی. په دوشنبه کې د تاجکستان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي دي تاجکستان دغلته بمباري نه ده کړي، خو په یوه جلا اعلامیه کې همدې ادارې ویلي چې د یوې لس کسیز یا دولس کسیز وسلوالې ډلې لټون کوي چې د دوشنبه په ورځ د پنډ له سیند څخه د افغانستان له خاورې تاجکستان ته وراوښتې دي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو څیړونکو غوښتنه کړې ده چې د برما د پوز شپږ لوړپوړي قمندانان دې په دې هیواد کې د روهنګیا اقلیت پر جنګي جرمونو او ډلهیزې وژنې په تورونو یوې نړیوالې محکمې ته راغلل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تر څارنې لاندې یوې حقیقت موندونکې ډلې د دوشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د برما د پوز مشر او پنځه نور لوړپوړي پوځي قمندانان دې د روهنګیا او نورو اقلیتونو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو له کبله محاکمه شي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندونکې ډلې ویلي دي له توپیر پرته وژنې پر خزو ډلیز جنسی تیری د ماشومان وژل او د بشپړو کلو سوځول هیڅ کله د پوزي اړتیا په توګه نشي توجیه کیدای. نو له همدې کبله دوی دا قضیه د جنگی جنایاتو نړیوالې محکمه ته راجی کول غواړي. د بشری حقوقو ډلې وایي د 2018 میلادي کال د اگست په میاشت کې د برما پوز په لویدیز ایالت رخین کې پوزي عملیات وکړل چې له کبله الکتر لگاوی اثر روهنګي مسلمانان له برما تیښتې تاړ شول او په زورګونو نور ووشل شول. دا خبرونه
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. تازه او نوی راپورونه لرو. جمهوری ریاست وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړی. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت هغه راپورونه به بنسټه بولی چې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده.
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری چې امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري نه داسې پروسه پورې موافقه شوی وستی کی.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې ناپیژاندو الوتکو بمباري کړې. روسیې او تاجکستان په دې هوایي حملو کې لاس لرل رد کړي دي. راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت په مرکز او پراخ برید ته تیاری نیسي او باوري چې حکومت د دې ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي.
ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي نه یوازې دا چې د سرپل بلکې په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زمونږ غاغله ازادۍ رادیو اوریئ. ارګوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړی. ارګ په یو خبر پانه کې چې شیبه مخکې خبره شوه وایي چې خغلی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خغلی اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل دي چې د مسکو غونډه بعد د لا زیاتو تیاریو په خاطر وزندول شي او همدارس د دې غونډې د موثریت لپاره باید زیات کار وشي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام د شیبا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. اکرام صاحب
ډیر زیات مننه. تکل صاحب تاسو ته سلام او ریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل سوشي بوران د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه په خبره کړي اعلامیه کې وویل چې د افغان چارواکو او روسی چارواکو د خبرو په نتیجه کې د مسکو ناسته وزنډول شو. په دې اړه په اعلامیه کې راغلي دي چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون باندې خبري کړي دي او په دغه ټلیفوني مکالمه کې پریکړه شوې ده چې د لازیات آمادګۍ او د موثریت په خاطر به د مسکو ناسته وزنډول شي ترڅو دواړو هیوادونو په ګډه د دغه ناستې لپاره چمتووالی ونیسي او افغانستان او روسیه دولت به په ګډه د دغه ناستې مدیریت او کوربتوب کوي. په دغه ټلیفوني مکالمه کې افغان جمهور رئیس دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځنګړي ډول روسی د هڅو قدردانی کړي. دا ویلي دي چې د کابل په دویم کانفرنس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوال ټولنې په ملاتړ جوړ شوی سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي. همدارس په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دغه ځان په موده کې به په افغانستان کې افغان حکومت په کور دننه سلام مشورو ته دوام ورکړي او هم به د دوړو هیوادونو ترمنځ ټیمونه د ناستې د ترنګوالي وخت معلومولو په خاطر باندې غټ کار وکي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د روان لمریز کال د سومبلی په 14مه نیټه د افغانستان په اړه روسیا د نړیوالي یوې غونډي کوربه وی وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړی او خو افغان حکومت د روانې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړ. همداراز د امریکا متحده ایالاتو هم په دغه غونډه کې ګډون رد کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ باندې ویلي وو چې د مسکو په غونډه کې نه ګډون دلیل دا دی چې د افغانستان پر حالاتو او په هر سیمه ییز او نړیواله غونډه کې د افغانستان حکومت مرکزیت او رهبری باید ولري. سره له دې چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغانستان او همدارز په ځنګلي ډول د متحده ایالاتو ګډون نه ګډون دای خوشینون کې بلل او ویلي وو چې باید دوی امریکا یو وار بیا د افغانستان د سولې پاړه بل دوه مخی څرګنده کړه. بلی تکلسب
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام چې د ارګ د اعلامیې جزئیات اورول. جمهور ریاست په یو بیان کې چې شیبه مخکې خبر کړ ویل دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړی او ویل دي چې د غونډې ته باید لا زیاته تیاری ونیول شي او همدارس پر مؤثریت باندې باید کار وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي د دې ولایت پر امنیت اندېښنه څرګندوي او وایي کروان وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي د ښار به د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هر شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ګواښ شته دی. دفاع وزارت په سرپل کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي چې د دې ولایت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای دا سر راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان د سرپل په مرکز د پراخې ډلې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي سید حسین شریفی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغوی د طالبانو احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي. جنوی کډې کړي دي. امنیتي وضعیت ډېر ترنګلې دي. په ښار کې وضعیت سخت اندېښنې وړ ده. کچېرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته شي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته پام ونه سي نو سرپل به سقوط وکړي. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی منی چې د استخباراتي او کشفی معلوماتو لمخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډلې زه حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه په وړاندې د کلکې دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې لالوی اختر شاو خو دوه ونې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډلې زه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غزنی والی وحید الله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي چې په غزنی کې د جنگیدونکو پاکستانی سرتیرو یونیفورمونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفر احمد جاوید وای چې په یو شمیر ولایتونو په ځنګړی توګه په سرپل ولایت کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوی دی.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي. نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونو د سرپل په اړه باندې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلې دي او رهبری د هغه په اړه باندې اقدامات کړي دي او ترڅنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
د سرپل سیمه ای چارواکي وایي چې له شیخ متی الله وروسته په شمال کې د طالبانو رهبری متقید پاکستانی جنرال نبیل په غاړه اخیستي او هڅه کوي چې د سرپل په ولایت کې خونړۍ حمله وکړي خو دغه ادعا به کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي.
په ولسی جرګه کې د سرپل د استازو د اندېښنو په اړه مو راپور اوریده چې په دې ولایت کې د سقوط ویره لري او فکر کوي چې وسلوالو طالبانو په د ښار باندې د پراخې حملې لپاره یو زیات شمیر وسلوال چمتو کړي دي او پراخه آمادګي یې نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوند د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړی دی. له دې مخکې د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې د تاجکستان یا روسیې جنگي الوتکو سرحد ته نږدې یوه ځنګل لرونکې سیمه بمبر کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې سیمې څخه تاجکستان ته د مخدرو موادو د انتقال د قرارګاه په توګه کار اخیسته. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې له دې هوایي حملې مخکې د وسلوالو طالبانو او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې وه چې له امله یو شمیر طالب وسلوال او تاجکستانیان وژل شوي وو. اکرام الله اکرام یو ځل بیا له کابل راپور راکوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دې هیواد پولیساتو ځواکونو د یو شمیر افغان وسلوالو افراطیانو پر ضد د دې هیواد پولې ته نږدې عملیات کړي دي. د دې کمیټې یو ویان انټرفاکس خبري ایجنس ویلي چې دغه افراطي افغان وسلوالې ډلې د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې تیر شوي او دوه تاجکان یې وژلي دي. محمد اولو خواجه ایف په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه افغان 12 نفري وسلواله ډله د یک شنبه په ورځ په غیر قانوني ډول له پولې تیره شوي او د فرخار په سیمه کې آن 500 متره مزل هم کړه ده. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ویان زیاته کړي چې دغه ډلې د نیوا په نوم یو موټر ته چې د تاجکستان د ځنګل ساتنې درې کارکونکو انتقالول وور اچولې ده. د نوموړي په وینا په دې حمله کې د تاجکستان د ځنګل ساتنې دوه تنه کارکونکو وژل شوي او یو بل ټپي دي. نوموړي ویلي چې له دې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. له دې وړاندې د تخار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د تاجکستان یا روسي جنگي الوتکو له سره نږدې یو ځنګل لرونکي سیمه بمبار کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو طالبانو له یادې سیمې څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د انتقال د قرارګاه په توګه ګټه اخیسته. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هوایي حملې نه وړاندې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې ده. دی وی په دی وسلواله نښته کې دوه تاجکستانیان او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو نه هتنه وسلوال په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. له دې وروسته هوایي ځواکونو دغه ځنګل لرونکي سیمه بمبار کړې ده. خاغلی اسیر ویلی چې د افغانستان د درقد او د تاجکستان د فرخار سرحدي سیمو ترمنځ پرته په دغه ځنګل لرونکي سیمه کې نه هم افغان امنیتي ځواکونه او نه هم ملکی وګړو ژوند کاوه. خو د تخار د ولی ویان بیا ویلی چې شپږ وژل شوي وسلوال ټول د مخدره موادو قاچاق کوونکي دي. رویټرز خبری ایجنس د روسي د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د درقد ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه نه لرله. د انټرفاکس خبری ایجنس د تاجکستان د دفاع وزارت یوې سرچینې له قوله هم ویلي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه نه دي کړي. دغه سرچینې ویلي هغه راپورونه چې ګوندې د تاجکستان هوایي ځواکونو په افغان خاوره کې هوایي حملې کړي له حقیقت لري دي. نوموړي ویلي چې دوی د تاجکستان له خاورې ورخوا د عملیاتو حق نه لري. وسلوالو طالبانو بیا دغه وسلوال نخته تایید کړي خو ویلي دي چې ټول وژل شوي کسان د مخدره موادو قاچاق کوونکي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجید ویلي چې بمبار پر هغه ځنګلي سیمه شوی چې قاچاقچیان یې کاروي او د دوی وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له پولیساتو سره د نښتو اجازه نه لري. نوموړي ویلي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي.
خبري مجله اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. عبدالله نن وویل چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازینۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي. نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي.
غوای
د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغه به ان شاء الله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنه یې کړی انتخابات تر سره کیږي خلک برای ورکوي او زموږ مسولیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هیواد د ملي ګټو امنیت او سلامتی لپاره وي خغلی عبدالله هغه ملاحظات او باورونه او موانیو ته چې دغه بهیر په وړاندې پرتی دی په اشاره سره د هیواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي د ولسی جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صحوي دفترونو تړل کېدل د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هر لار وکاروي خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلن لپاره دغه لاریونونه ځنډولې دي او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بې اعتنايي وکړي نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هیواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پریکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو بهیر لستونزو سره مخ کړي په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د انتخاباتي نیټې او محلويش ته په پام سره په دومره لاندې وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لری بولي ښاغلی ایوب زاده اندېښنه ښیي او وایي د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچند کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه رحمت لنیم د کندهار ولایت یو مایو بزوان يم موږ د کندهار ولایت د مایبینو ماشینه پر وخت نو ورکول کیږي کرا کول کیږي خو ما ته نه رسیدلې تیر کال په سرلی کې زموږ وخت پر دې زموږ ماشینه پر سوي دي دروازه پورې مشته د مرکزی بانک د خواځه مشته زموږ ماشینه نه راکول کیږي یا په کابل کې نه دی حواله موږ غواړو چې په دیاکل د مایبینو سره د مایبینو د رئیسانو سره زموږ خبره شریک کړي والسلام
السلام علیکم زه قاری نقیب الله د نړۍ ولسوالۍ د کونړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو څخه تماس کړم زمنګ اصل دراړه چې د نړۍ ولسوالۍ په خپل جوړ شوی دی او د ډیر وخت راځي تقریبا د طالبانو د دورې نه مخکې د مجاهدینو په دوره کې جوړ شوی او بیا اوس د دغه په حال کې د غورځېدو په حال کې باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي او زمونږ د پل ترمیم کې یا بل جوړ کړی تا مننه
السلام علیکم بلالم ناصری د یمن اور د ګرمچل سوال دی چې راچل لکري سره تاسو سره تماس شم موږ خواهش لرو په لور چارو څخه د غرشم زو بنه لرو موږ که شتونه ټول سبب برباد باید موږ غل خل زګه چې وکړه چې اوس به خیر تر هغه د وطن یو بدی او موږ دوه توبره لرو چې معلومه وي سلام احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
لازادې رادیو مزګرنې خبری مجله اوري افغان حکومت د یو شمیر کورنۍ او رسنوی او هغه راپورونه به بنسټه بولی چې وای د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو حکومت پر جوړیدو موافقه شوې ده په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې لپاره هر هڅه یا بهیر چې د اوسنی نظام لاسته راوړنې خوندي وساتي او ستونزې حل کړي دوی هرکلی کوي اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنز د مستقیمو خبراتورو د جریان د یو شمیر ګډونوالو په حواله راغلی چې که د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي نو د طالبانو او افغان حکومت ترمنز به ګډ ائتلافي حکومت جوړ شي، خو افغان حکومت دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه راپورونه بې بنسټه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا بهیر چې د نن نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي دوی ترې هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د طالبانو او د امریکایانو په خبرو کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کومې لارې کتل کېږي هغه چې مسله پرې حل کېږي، نو زه یقین لرم چې زموږ د سولې شورا به په هغې باندې اعتراض ونه لري، خو هغه خبرې چې هغه هم نتیجه ولري او هم د افغانانو دپاره یې ګټه وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو له دې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه، ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر افغان رسنیو د پینټاګون د یو پخواني چارواکي کریستوف کلینډا په حواله چې د وسلوالو طالبانو امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ګډونوالو لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې روانې دي او ښایي مثبتې پایلې ولري. د ښاغلي کلینډا له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا او طالبانو مخامخ خبرې به د دې لامل شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړي ویلي چې د سولې ټولې خبرې اترې له افغان حکومت سره په پوره همغږۍ مخته ځي او د خبرو اصلي لوری به افغان حکومت وي. د رسنیو په حواله کلینډا دا هم ویلي چې که د سولې دغو خبرو اترو مثبته نتیجه ورکړه نو د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي او همدا حکومت به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه هم کوي. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي وایي فکر کوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ائتلافي حکومت رامنځته کېدل یوه طرحه واوسي. ښاغلی هدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری چې امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري نه داسې تروس پورې موافقه شوي وسیږي، او که چیرته موافقه شوي وسیږي نو په هغه حالت کې دا یو ډیر غټ هغه د پرمختګ د سولې په لاره کې. که سولې موافقه کېږي زه فکر کوم چې د موقت حکومت یا ائتلافي حکومت یو ضروری کار دی.
خو ښاغلی احدی وړاندیز کوي چې که د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موقت یا ائتلافي حکومت دغه طرحه عملی بڼه غوره کوي هم نو باید د حکومت تیرو لاسته راوړنو ته پوره پاملرنه وشي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړه بوګنونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوي، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي.
په ځینې ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1202 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وې، 50 د جنسي، 40 فزیکي تاوتریخوالي، 453 رواني او لفظي تاوتریخوالي وې، او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وې. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 5 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول وهل ټکول بې وزلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پېښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریا جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
د ناجیې ساپۍ له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسیدو.